په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت د تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه واوري چې د دغه حرکت مسولینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي تاسوول دی او ترې غواړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسیری حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برم تکړی دي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو وسلوال او یو سرتیر وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمیر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه نمر دغه تشلي کله وای د اعتراض په شکل مدي د سپیلیک ورکر او د سپیلیک معنا دا و چې اولی اسلامي هیوادونو د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي. اولی لا یو شمیر اسلامي هیوادونو چې په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برم تکړی دي. د روزګان د والی وای نوید الله افغانزوینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان 13 ورځې نه وخته وسلوالو د یاد لارې په اوګدو کې له موټر څخه کړی او نامعلوم لور ته وړی دي. نو موړي ویل طالبانو دغه سپرلې د کندهار په مربوطاتو کې برم تکړي. خاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وی هغه څلور خزینی ولیدي چې په دایش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانه وي. د جوزیان د امنیتي قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د خزو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د دایش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره د خزې د سمنګان بغلان او کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې دایش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزایرچانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهون کې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روان اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تیره شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطح د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تیرو وو ورځو راپه دې خوا په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یو ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څنګه ته استول شوې د ښکار کیږي چې د تهران په کرچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هواد په سایبيريا سیمه کې غورځېدل دی چې له عمله اتلس کسان وچل شوې دي. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښه په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عمله درې کسان او 15 پرلی وشل شوې. په سمدستي توګه د دې پیښه علت معلوم نه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمې چارواکي تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړې دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوې دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډېرې دوپړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
تورستان کوشش کی سے تلفات رامنست کی اما منگ پحقانیت باندی دے اخپل خلکو دے اخپل وطندارانو بخاطر اخپل رسالت اجرا کو.
دے نورو راپورونو ترسنگ با دوی اونیز اخبرونی حقیقت صدی او دے زوانانو لپار زنگلی پروگرام تاندی چانگی باوری. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپایي ټولنې مخ ته پارلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پایل سوی بهیر لا پیوړی کوي. یوسف خان ستران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتل او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نتر سره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنا دا و چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تشلي کړی وای د اعتراض په شکل موږ دوی د سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د خبرګولې د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له هلمند په کابل ته راورسیدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلت وهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو د غل ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولای شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د ولسي دغه حرکت تمکیدل، هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسي حرکت د دې هڅې په اړه خو مو واورېدل. له دې سره د پګواش ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش ماسې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لېواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکاري صفتدران مرکه کړي او په سر کې پښتلای چی د ولس دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې شخصا یې تارما د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیوال سطح باندې هغه لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغه د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیه اړخ دی دا هغه سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شمول نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري. نړیوال ډګر کې چې زه ګورم سیاسيون چې هغوی په نړیواله سطح باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
پتیخت. افتخار صاحب، دلته دغه ولسي حرکت، افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې ټول خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زمونږ پروسه یو غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده، ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه و چې څومره توقع د صلح د پارشته
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا، د پخوا په نسبت اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوې دي، د هرې خوا نه زیاتې شوې دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. بل ته که یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات دوی د خوان تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپل سارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپل صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، بلې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري، د طالبانو نظر اخلي، د غو سره خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش ماسې غړی محمد یوسف افتخار وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسې د ازادي راډیو اوري. اوس به ورسو روزګان ولایت. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي دي. چنارتو ولسوال د یو شمېر پوستو د سقوط او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتي چارواکي بیا د پوستو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلی دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا یولس بجې وې چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړه. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپینکیچا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال د ملي اردو یوه قرارګاه او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې. نوموړي زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. د ده په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګاه او امنیتي پوستو څخه ټولې وسلې او مهمات له ځان سره وړي او یو شمیر سرتیري هم ژوندې له ځان سره بیولي دي. دا یادی ولسوالی امنیا کمانډان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. لدی سره په سیمه کې د ملي پولیسو یو سیمایز کمانډان د جګړې له لومړی کرښې ازادي راډیو ته د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط وویل چې په پوستو او قرارګاو کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري میشتوه او په خبره یې چې اوس یوازې شل سرتیري ژوندي پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه کمانډان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ سیوي امنیتي پوستې او یا هم قرارګاه سکوت نه دي کړي او وایي چې یوازې د ملي اردو یوې قرارګاه تکتیکي شاته کړي. نوموړي هلته د تېرې شپې جګړه مني او وایي چې د یادې جګړې پر مهال یوازې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان سوي دي. کومندان زیاتوي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ وی اضافي سرتیري ته اړتیا نشته چې ولېږل سي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړل د ولسوال مطلق غلط ده. شرافت ته مطلق غلط ده. هیڅ لري شلبان دی شلبان لاس پجی دشمن بریټ کړی ده، دشمن حمله کړی ده. دغه کاپټي اردو ملي څه ده یو عقب نشینی تکتیکی کړی ده. په دې کې شاکره چې درې سلور کسه د اردو ملي متاسفانه شهیدان لرو او سلور پیزه کسان هم زخمیان لرو. ولی دا په دې مفهوم نه ده چې کم سقوط ده او د پیغم اوسی سقوط ده او دا نه وغه ده.
حادثه موکړه چې په دې تړاو په روزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په واستولې برېښنالي کې ویلي چې تېره شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یوه قرارګاه او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړه ولې. د یادونه وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله زور اخیستی او خلګي سخت اندیشمن کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خو مو اوریدل. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامی وګړو ته د تلفاتو او شتل زیات شوی دی. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویل دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبلا وړي. په دې اړه نور حل وصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوسټ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت دادی سی باید قطعا ملکی تلفات رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرکشوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرکشوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې پکې څه باندې 650 تنو ته یې مرکشوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 29 تنه ووژل او 10 نور یې ټپیان کړل. همدارنګه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په عامي روغتیا او د کډوالو راستنېدونکو چارو پر ادارو په دوو جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
بدون شکه چې په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنګلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو له منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لاسې او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرکشوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کېږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي څو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلای سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره دی چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلیږلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولیږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکنو خپلواک کمیشن سره شریک کړي تر څو موږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکنو خپلواک کمیشن سره دی هغلته هم وخت ته ضرورت دی تر څو موږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو تر څو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهالویش لمخې په کار وچه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیرې پنځشنبې په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شاملې دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لرې کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډه او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقر انتخابات است، بخاطر که
اینا اصلی ستون زد انتخابات و دخپلواک کمیسیون ده، زکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالویش سره سم ونه کړل او د کاندیدانو لیست یې ناوخته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فارا او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی وایي له بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډیره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟ د پیک په نوم د څېړنیز خبریالۍ نوي موندنې هم ښیي چې د افغانستان د لویدیځ په 21 ولسوالیو کې قاضیان او څارنوالان نشته او دا په داسې حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغې مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو 5 حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسي جرګه کې د فارا د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د 9 ولایتونو په 40 ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یوه نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دی وی ولسوالی تا در سارنوالان و نتگ و حل تا دو دینه موجودیت پا دی معنی نده چه زمان سر دی دخل کو اڑی که اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حل تا خدمات نتر سرکی گی او یا دی دو دوی قضیو تا رسیدن نکی گی بلکه حد سشوی چه در سنگ پا بل ولسوالی که دخل کو شکایتون تا رسیدن نوشی خود کورونا چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی په داسال کې چې ولسوالان د امنیت قماندانان او نور کارکونکو د خپل دندو د اجرا په خاطر ولسوالیو ته ځي که قاضیان او څارنوالان هم غوړي کولې شي وظیفو ته حاضر شي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو بریالي نشو له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلې دي خلکو ته د ښو خدماتو د رایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر هڅې پیل کړې او لاسته راوړنې هم لري
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې که غواړئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام هلته کولای سي زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولئ خبرونه مو د ملاري څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزیان امنیتی چارواکی وی هغه څلور خزینی ولیدی چې په داش ډلې پوری تړلی او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانه وي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوی دی په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدل د چیل عملې اتلس کسان وژل شوي دي
او اوس په ناجیا صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو لبوست لوبډلې څخه د نهه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولي د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شل اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 138 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له 1300 رئیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست له 15 تر 20 نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغه لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنگلاديش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزونکی او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تیر شنبې په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې 500 اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخه اخیستلو وروسته د اګست په لسمه نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ د روانې اګست میاشتې له 6 نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلېږي
او دوستان اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سم دوه نیزو پروګرامونه ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبرسي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربند په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې پر د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړل. که پیل لیدی کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د اعلی شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې اعلی شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي. خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پر چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو.
نوالته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پښتنې را پیدا کړي؟
اول د مذاکرات رسمي نه دي، دا غا چنل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمائندگان ته چې وخت امر کړی دا او مطلق نه په یوه باندې قیدات یا نور هم نه دي لګولې د خطر چې څنګه وکول شو یو بین الافغاني مذاکرات ته ورسیږو، او هغه یو ادرس چې موجود ده لږه ادرس څخه درسته استفاده وسی، او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. موږ هدف هم درته چې بالاخره موږ د هدف ته ورسیږو، او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لیدنی د پروسی د تقوی او د پروسی د حمایه او د تحصیل کننده په توګه، او څنګه کولی شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو د تحریک سره موجود دي د یو په اړوند باندې له هرې خوا نه توضیحات ورکړي شي، او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه؟
فکر نه کوم چې داسې یو غوښتنه د مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډیر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپله ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره د خلک په رابطه کې دي، او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده. او هدف هم دا چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نو شی نه و چې تاسو فکر کوئ کوم یو نوی خبره وای یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست، اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبرې د اصلي مذاکراتو لپاره د زمینې د مساعدولو په اړه وندې. په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوي دي. اوس هم بحثونه کیږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کړو، له کوم ځای شروع کړو، په کومو شرایطو شروع کړو. په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي، یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي، یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شعار موجود دي، دا د هرې خوا حق ده. او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي، خدای چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو، دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي، او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او پر مخ بوځي.
هغه څه چې په روسیې کې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبره کړه، داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوار له سوالیتونو د ورکړې خبره شوې ده، د امن په نوم باندې. په دې اړه اساس معلومات څه دي؟
قطعاً دا موضوع خو هم ولسمشر رد کړي وو، خو هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړي وو، او نه طالبانو د کوم ورات غوښتنه کړې ده خو هم، او تاسو هم ګوري، او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې ویل چې یو تعداد کړي به وي په داخل او خارج کې ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی تر سوچ ولس په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله دا ده چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه اس ډول موثق سرچینه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجونه کې د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی چې کاملاً به بین الافغانی وي، کاملاً به د ټول ملت پر منځ کې وي، هیڅ ډول استخباراتي صلح، هیڅ ډول د پردې تر شا صلح او هیڅ ډول د معلوماتو د پوره معلوماتو د لاسرسي صلح به نه وي، بلکې ټول خلک به په جریان کې وي هر ډول پیشرفت نه. نو من کاملاً دا موضوع ردو او هیڅ ډول دا شی نه
ستاسو سمو د مخکې تاسو په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې وسله والو طالبانو له یو شمیر مشرانو سره له بیلابیلو اړخونو سره تماسونه او یا ارتباطات شته، دغه تماسونه لا هم جریان لري؟
د سولې د اړ شورا وظیفه هم ده، هغه وظایف چې د افغانستان د ملت خو نه او د لس نشل خو نه ورکړی شوی دي چې د سولې پاړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په بازار باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړولو لپاره کار وکړي. د سولې د اړ شورا کار د زمنګ دند وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه، د هر چنل څخه، د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی چې په دې باندې من کار کوو. دا وظیفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره لدغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغان مذاکرات خاطر
راځو. امیدواری سمرشته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمې وضعیت، عالم اسلام وضعیت په داخل د افغانستان کې د خلکو وضعیت او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینې معلومات او ځینې ښه خبرونه لرو، هغه دار چې د سولې پاړون بحثونه ډیر زیات ګرم شوي دي، مسایل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیل شکه چې د سولې پاړون به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت چې هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړو دوه ورسی.
یو بل پښتنه ډاکټر صاحب چې وزيات شمیر خلک په دې اندي چې سوله به راشي، سوله به وشي وسله والو طالبانو سره، خو ثبات به رانه شي، او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده، هغه وړاندې لوړاندې نه زه په ځای شوی ده او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني سیخانه لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې پایګاوی نه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاری کړي چې د سیو شی ایجاد کړي وي، دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانې لري، د امنیتي ارګانو د توانې لري چې دایښ په اسانه توګه لمنځي سی په غوښتنې کې چې موږ وکول شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو، او دا سولې به ان شاء الله په دې منتج کېږي چې لکه چې 13 ورځ په شمال کې په سرفول او جورجان او په دغو سیمو کې دایښ ډېر زیات ضربې خورل، د خصوصا په جورجان کې. نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایونو کې هم د بدرو جوړونه کې چې د دوی د موجودیت خبرو شته، هغه په ډیر اسانۍ له منځه لاړ سي. راغلو چې یو لوی چتر د غټولو بې ثباتوي ته د طالبانو پیل نظامی حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې طالبانو سره سوله وسی، دغه چتر یا دغه سوره چې اوس دی باندې موجوده د لمنځه زی، او بیا په ډیر اسانۍ باندې موږ کولای شو چې د هدف وګرځو، او د افغانستان قوتونه د توانای لري چې په ډیر ان شاء الله لند وخت کې به په دغه سوره کې چې دی هغه لمنځه زی.
پر اتلونکو لوی اختر کې د اوربن مسله چې په روسیو کې ویل کېږي دا چې په لوی اختر کې به ملت وسله ول طالبان او افغان حکومت ترمنځ اوربن کېږي، دا خبره سمره رښتیا ده؟
موږ امیدواري من نن دی اوربن آماده، من وایم کاش کنن اوربن سوای، سبا سوای، هر ورځ اوربن سوای وای. د افغانستان ولسمشر د ملت دی غوښتنه ته هر وخت مثبت جواب لري، دوله بای کی ورته ویل دي. من وایم کاش زرد شوای وای او دوامدار شوای وای. د افغانستان د ملت ارزوم داده د ولسمشر هدف هم داره چې اوربن دوسی، او بل اخره د عالم اسلام علماء او له حرمینونو، د حرمینو امامانو، د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات، پاکستان او نور ټول دی اوربند تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. مونږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا ته مثبت جواب وي، یو داسې اوربند راوړو چې هغه د پروسی لپاره موثر ثابت شي او د اوربن په یو دوامدار پروسه تبدیل کو، د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو، د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خوای ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د ویلو لپاره د اسانتیا او د سہولتونو په پروسه تبدیل کو او یو واقع پیشرفت وکړي.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربن اعلان کړي
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علما او تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټول تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټول په شمول تقاضا وي راغلي دي، او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربن په اړوند د ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي. زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر ډیر زر د افغانستان خلکو ته واضح کړي.
د روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، په روسي کې د سیاوازي موجوده وي چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي، ستاسو معلومات په دې اړوند څه؟
مطلقا دا بیا اساس دي، یو تعداد خلک د پروسی د اخپالولو لپاره، د پروسی د منحرف کولو لپاره اوازې خپروي، دا چې وایي چې روابط لرو دا لرو راغلي، هغه څه چې په واقعیتونو نه ولاړ، هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي، ابهامات ته بیایي، دی په اړوند من کلک راته و هیڅ ډول داسې شی نهسته. هر هغه څه چې وي دغه نه به ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هیڅ داسې څه په یوه وخت کې نه وو، او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي، استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي، مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې پاړوان باندې وي، د ملت نه پټ وي، د مطبوعاتو نه پټ وي نشته، بلکې هر څه ستاسې پر مخ کې دي او په قندار کې هیڅ داسې شی نه وو.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغه کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده.
سرسرکی درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي و بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو، هغه شی واپس سین کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ترسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې پټای کړي، خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه را سره شریکوي.
صاحب درېم لکارته نه ونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس زکیږي نه وخت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید تدریس کوي شي او دورځي او یا ته لغت دې زکه هم زول ډیر سخت دي او نشي کولای یو شاګرد چې دا ایس کې خواهش کوي وسدان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي لک.
نو مې فیضلا والا کورسونه مې خو ډیر ور، خو ژبه مې زده خو بیر د ایر نه وځي، د لپاره چې کورسونه لک سخت دي او در دریس پکې نسته استادان، نو هم دغه سرسرکی درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خومي څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به وش پاړه دی، هغه یو دانه به ویلې نور چې نه وو، یا به استاد رخصتي کوله یا به موږ رخصتي کوله، او جرمانه بیا چټي اغستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټوله چټي مفته کې پارخ شول او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اغستې بستله.
چې ول زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولای او که دوی غواړي یو بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کوم ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، دا بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډیر مفید او ګټور ده. ځکه که چیرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه مزه خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډیر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوخت، ورځ تر بلې دې خوا ته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته خوشی کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارې که وکورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت چارواکو ده، باید وزارت معارف ده توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجع کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي، د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم خراب نه شي، نو باید هغه استادان نوټکي چې تجربه ولري، هغه استادان نوټکي چې واقعا خدمت وکړي، غواړي چې کورس راشي او چې شي زده کی. مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
هر سم څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډیره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثریت وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونه تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. کچېرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ لري آوټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوي شي، نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړي وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څو کې، مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
یوه بهرنی ژبه زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبه وغږیږي. هر څومره چې د یوې بهرنی ژبه زده کړې ته وخت ورکړي هغومره ژر به مزده شي. لوستل، لیکل، اوریدل، رادیو او تلویزیون ته غوږ نیول به له تاسې سره مرسته وکړي چې یوه ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو علامه شه.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په هن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په هن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په هن کړو وز دې رنري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو